د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شی پیل شوې. په پیل کې لړ خبرونه. د کونړ نړۍ ولسوالۍ اړوند څاو سیمه کې پرون غرمه مهال د هاوان نا چاو د مرمۍ د چاودېدو له امله د یوې کورنۍ څلور تنه ټپیان شوي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته د دې پیښې د ټپیانو د وضعیت په اړه وویل.
د کور ښځې ماشومان څلور کسان چې دی په دغه پیښه کې زخمیان شوي دي. دغه کسان هسپتال ته رسول شوي دي چې روغتیایي حالت الحمدلله ښه دی.
د اسد آباد روغتیایي مسؤلین وایي څلور واړو ټپیانو روغتیایي حالت له خطره وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د سازمان د بشري حقوقو کمیشنر میشل باچلی د افغانستان په اړه وویل، افغانان د بشر د اوسني نسل تر ټولو تیاره شپې تجربه کوي. د کلونو جګړو او د تیر کال په اګست کې طالبانو د وخت رسیدو له امله افغانستان په سخت اقتصادي، ټولنیز، انساني او د بشري حقوقو په بحران کې ښکېل شوی دی. میشل باچلی غونډې ته وویل په مارچ کې افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې له طالب چارواکو او د ډاکترانو، ژورنالیستانو، مدني فعالانو، د غیر حکومتي مؤسسو د کارکوونکو په شمول یو شمېر تکړه ښځو سره ولیدل چې له هغوی سره په افغانستان کې د جنسیت برابرۍ په اړه خبرې وکړې. دی ویل په افغانستان کې حالات اوس حساس دي او د طالبانو له لورې لږ پیغام ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله یو میلیونو یو لک نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له طالبانو یو وار بیا وغوښتل چې لږ پیغام ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. کرزي د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دیني عالمانو تازه غوښتنې ته په اشاره پر خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د هېواد بېلابېلو ولایتونو دیني عالمانو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنې کړې دي. د همدارز ویلې په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره د علماو د غږ درناوی کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د افغان ولس په ځانګړي ډول د دیني علماو دې غوښتنې ته د احترام وکړي او د نجونو ښوونځي د پرانیزي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي اټکل کېږي چې د طالبانو د بیا واک ته رسېدو له پیله د روان کال تر نیمایي پورې د بې روزګاره شوو افغانانو شمیر له 200,000 تر 900,000 پورې ورسېږي. د ادارې پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په ځانګړي ډول له بې روزګارۍ څخه ښځې ډېرې اغېزمنې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه په یو بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په پرونی ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکیټي او هوان سیستمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې ورکوي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون په بروکسل کې ویلي وو چې لویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټک کړي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د راتلونکو څلورویشت ساعتونو لپاره د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه ولس. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 39 ټیټه څلورویشت. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 31 ټیټه 25. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 31 ټیټه 30. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 28.
ازادي رادیو اورینن د پنشن به ورځ د 401 کال د خبرګولی یا جوزاد میاشتې شپږویشتمه د 2022 کال د جون شپږسمه ده. وړاندې په خبرونه کې د خوړو نړیوال پروګرام وای په هر لسو افغانانو کې نه د خوړولو لپاره کافي ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو بیې هم مخ په لوړېدو دي. سیګار وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر 900,000 پورې افغانان بې روزګاره شوي. آیا په افغانستان کې به د بې روزګارانو شمیر هم دومره وي؟
زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د بې روزګاره شوي افغانانو شمیر تر دې خورا ډېر دی.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. د نورستان په دریو سیمو کې لګېدلی اور مړ شوی، خو په یوه ساحه کې په پراخه پیمانه اور لا لګېږي.
خلک لګیا دي، مصروف دي چې اور مهار کړي، ولې د خلکو له توانمندۍ څخه وتلې دي.
په دې اړه مو چې دغه اورونه تر څه حده د اقلیم د بدلون زیږنده ده د چارو د یو په نظر اخیستی.
دغه ورونه چې زه اوس ګورم دې کې زه د اقلیم کې بدلون اثر مستقیمه وینم.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واوري چې د امریکا دفاع وزیر لویس لوید استن ویلي ویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټکه کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا لومړنی سهارنی خبری مجله زنوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په دې اندېښنه ښکار کړ چې میلیونونه افغانان په نس نه مړیږي او د خوراکي موادو بې مخ په لوړې دودي. دغه پروګرام د افغانستان د څنګه رئیس وای په نړۍ کې د غلې او تیلو د بیو لوړې ده. په افغانستان کې وچکالی او ورسره په یو وخت اقتصادي بحران یو بل ته خوا ورکړی او د افغانانو مصیبت لا زیات کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په هرو لسو افغانانو کې نه تنه د خوړو لپاره کافی ډوډۍ نه لري. د دې ادارې په وینا د اوکراین د جګړې له کبله په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی، ځکه چې د اوکراین جګړې په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژي پر صادراتو منفي اغیز کړی دی. اوکراین نړۍ ته د غلې څلورم ستر صادراتونکي هیواد دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د څنګه رئیس مری الین مکروارتی وای په افغانستان کې د خوړو د بحران نشي نشانی لورای دي او بشمیره کورنۍ په سخت یو وخت ډوډۍ ځانته برابرولای شي. اغلی مکروارتی له ار ټی ای سره په مرکه کې وویل نږدې 19 میلیون افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي او 8 میلیون نور د غذایی نه مسؤلیت د بحران په حالت کې دي. د وبل د دې خبرې معنی دا ده چې دوی یو خواړه پر خپل دسترخوان نه لري. تر نیوی سلنې ډیر افغانان په نس نه مړي شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان رئیس دا هم وویل د حاصلاتو راتلونکي فصل ته هم خوشبيني نشته چې د خوړو په برخه کې ستونزې کم شي، ځکه چې په تیر ژمي او پسرلي کې په کافي اندازه واوري او بارانونه نه دی ورېدلې. ساش کال د تیرو څو کلونو په پرتله په افغانستان کې لږ ورښتونه شوي او ډیر سیمې وچکالی ځپلې دي. په اکثرو ولایتونو کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 50% کم دی. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس افغانستان چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی د اوکراین جګړې ستونزې نورې ډېرې کړې دي، ځکه چې د دې جګړې له کبله په نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې شوې دي. د فبروري له میاشتې را په دې خوا د غنمو اوړو او غوړیو بیا په سلو کې شل وړه شوې ده.
لبل خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار ویلي د طالبانو له وخته رسېدو وروسته تر 900,000 پورې افغانان بې روزګاره شوي دي. په افغانستان کې د بې روزګارۍ د ستونزې په اړه عصمت څروان د سیاسي چارو له نظر خاوند او د باور غورځنګ لمبه مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې ورته ویلي ښایي په دې کې ډېر شمېر هغه افغانان وي چې په خوا په امنیتي ځواکونو یا نړیوالو مؤسسو کې کار کوي. څه فکر کوي چې د بې روزګارانو شمېر به نور هم زیات شي؟
زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د بې روزګار سوي افغانانو شمیر تر دې خورا ډیر دی. زه فکر کوم دا شمیر یوازې د هغه افغانانو دی چې ډیر یې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه په امنیتي او دفاعي او تعلیمي سکتورونو کې دندې درلودي، او دا یوازې همغه شمیر دی چې اوس په افغانستان کې موجود دی، نه هغه شمیر چې هر ورځ شاوخوا 4-5000 په تعداد د هرات، نیمروز او فراه لارې د بیکاری لپاره په قانوني او غیر قانوني توګه یوازې ایران ته ځي. نو ویلې سوچ دا شمیر میلیونونو ته رسی، ځکه چې په میلیون نور افغانان چې دولتي دندې نه درلودي بلکې په خصوصي سکتورونو کې یو ګول ډوډۍ پیدا کول، او د طالبان دوره تک سره سم خصوصي سکتورونه او نړیواله موسسه هم تقریبا فلج شوه. دا میلیونونه افغانان بې روزګار اسول او د بې روزګارۍ د صورت او د طالبانو د دولتداري ظرفیت ته پکتو دا شمیر په خطرناک ډول زیاتیدونکی دی.
از سب طالبان وایي ګمرکي اوایدا او همدارس د قانونو له درکه اواید زیات کړي او نور هم زیاتوي. فکر نکوي چې د بیروزګاری مخبوونی سي
د ځینو دولتي اداراتو لغوه کول، د سلګونو زر پخوانی مامورینو له دنده ګوښه کول، د میرمنو د کار او زده کړو په وړاندې د طالبانو دریز، له هواده د خصوصي سکتور او نړیوالو اداراتو وتل، او د طالبانو د دولتداري ظرفیت تفکر په هیڅ عنوان نشي کولای چې یوازې د ګمرکی اواید او د قانونو له درکه د اقتصادي بحران مخه ونیول سي. لدې سره سره ځینې راپورونه او آن د طالبانو ځینې غړي پر سنوي کې د طالبانو په حکومت کې د پراخ روان مالی فساد خبره هم کوي، او تر دې هاخوا تازه په تازه د افغانستان د ډیرایو عایداتي ځنګلونو ور اخیستل روان اقتصادي بحران لا څو چنده کوي. نو په ټوله کې ویلی سو چې نه، په هیڅ عنوان د ګمرکی اواید او د قانونو له درکه د اقتصادي بحران مخه نه نیول کیږي، بلکې دا بحران چې څنګه روان دی ممکن ډیر زیات په شدت لا هم ډیر سي.
د بیروزګار شویو په منځ کې د شوزو برخه لا ډیره ده. د شوزو بیروزګار کېدل چې تر ډیره حد قصدي ده، د افغانستان پر اقتصاد څومره اغیز لري؟
یوازې هغه شزه نه چې په خوای دولتي دند درلودې او د بیروزګارۍ د کچې د پټولو کې رول لوباوه، بلکې د افغانستان په سنتي ټولنه کې تر هغه رسمي شمیر چې په سولو کې لولس او تر شلو شول کیږي دا شمیر خورا ډیر وو. د قالین بافۍ څخه نیولې بیا تر کشمش پاکۍ او نورو لاسي کارونو کې سلګونه زره میرمنې په کار بوختې وي، چې د طالبانو د راتګ سره سم د خصوصي سکتور د فلج کېدو له کبله دا سلګونه زره میرمنې بیروزګاره شوې، چې په مستقیم ډول د افغانستان پر اقتصاد حد اقل دیرش سلنه منفي اغیز لرلی دی، او دا اغیز ورځ تر بلې څو چنده کیږي، ځکه چې د اقتصاد کلنۍ جی ډی پی د فرمول له مخې د هیواد د اقتصاد د ماشین د څرخ درېدل د جی ډی پی په ورځني ګراف کې لس تر دولس سلنه ټیټوالی راولي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزادو په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په نړۍ کې د بې ځایه شو کسانو لوی شمیر هم افغانان ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي تیر 2021 کال په نړۍ کې 100 میلیونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي، چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځایه کیدونکو کسانو تر ټولو لوړه شمیره ده. د ګلوبل ترنس په نوم راپور کې چې نن خبر شوی ویل شوی چې د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د ملکی خلکو د چټکی او پراخ بې ځایه کېدا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري لپاره له 1950 کال رئیس چې هغه تاسیس شوی لوی بحران بلل کېږي، خو د دغه راپور له مخې د اوکراین تر څنګ افغانستان هم د 100 میلیون بې ځایه شو خلکو یو لویه شمیره تشکیلوي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د حاجی کلسیمې په یوه واده کې 25 کسان پر خوړو مسموم شوي. دغه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي پرون د ورځې نا وخته د باران محسې په مرسته د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي. د دې محسې تخنیکي مسؤول محمد حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسان د مالیدې په نوم د تېرې یکشنبې د ورځې د واده پاتې شوي خواړه خوړلي وو.
کله چې ساحه ته ورسېدلم د اکثرو ماشومانو یا د غټانو روغتیاي حالت شنو، اکثره ماشومان د بیهوشي په حالت کې و. اته نه پرم د خاکریز روغتیاي مرکز د امبولانس په ذریعہ باندې و مروي سرکون تر انتقال کړله، او باته نور مش په دوه امبولانسونو کې راوښتل. 22 نفر ناروغان مو د قندهار د مروي سرکون مو پاته روان کړی دي، او درې نفر چې دوه زنانه دي او یو نکرن ماشوم دی هغه روغتیاي وضعیت تقریبا یو څه شو. حالت د کوریدو روغتیاي مرکز کې مپرې شوله، حالت ته د داوی لاندې دي.
د پتیرو څو میاشتو کې په کندهار کې د خلکو د مسموم کې دوه دوهمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د نورستان په دریو سیمو کې لګېدلې اور مړ شوی، خو په یوه ساحه کې په پراخه پیمانه اور لا لګېږي. په همدې حال کې د خوست په ځینو سیمو کې د ولس په هڅو دی بیا لګېدلې اور مخطر ډېره نیول شوې ده.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي امان الله تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د دې ولسوالۍ د یوې غرنۍ سیمې په غرونو کې د اور لمبې بلې دي او عام ولس په وژلو کې پاتې راغلی دی. د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د بیا ځلي اور لګیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل چې ځوانان د بلشوي اور ساحې ته تللي، خو د اور شدت ډیر دی، وژلې د هغوی له توانه وتلی کار دی.
اور کما په سابق شولاور کېدو په طرف روان دی او خلک لګیا دي مصروف دي چې اور مهار کړي، ولې د خلکو له توانمندې څخه وتلی دی.
مولوی امان الله د طالبانو له حکومت او غوښتل چې له مرکز مسلکی ټیمونه ور واستوي او هغه کسان چې هلته د اور وژلو په چارو بوختي هغه ته عائشه لبنانی کې به کومکونه او نور مرسته ورسوي. په نورستان کې د اور وروسته لدې لګیږي چې تر دې وړاندې اورونو د دې ولایت پراخ ځنګلي ساحه په ایرو بدل کړي. د خوست ولایت موساخیل او قلندر ولسوالیو په ځنګلونو کې هم بیا اور لګیدلې، خو د ځایي خلکو په هڅو یې د پراختیا مخه نیول شوې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې ور مورز یو ور بیا په دغو ساحو کې اور ولګید، خو اوس شدت کم شوی دی.
زینو زینو کې لگ لگ اور بل شویو چې د سیمې خلکو اشر ورته وکړو او اقووري ډیر زر قبو کړو. اوس 200 کسان د دې اشر خلک چکم دي دا تیار آماده ناشته چې خدای مکه بیا اور پوری نشي، نو تر اوسه پورې د عمده حفظ و مراقبت روان دی.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په ځنګلونو کې هم د اور لګیدو په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړی شوي دي، خو تر اوسه پورې اور تر ټولو ډیر تاوان د کونړ او نورستان ځنګلونو ته اړولی دی. د افغانستان یوازې 3% خاوره ځنګلونو پوښلې چې د نورو هیوادونو په پرتله ډیره لږه ساحه ده.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ځنګلونو کې له وروستیو لګېدلو ورونو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا دا د اقلیم د بدلون نښه ده؟ د چاپیریالي مسایلو په عبدالولي مدقق وایي
دغه ورونه چې زه اوس ګورم په دې کې زه د اقلیم د بدلون اثر مستقیما وینم. دلیل هم دا ده چې اکثره په دغه وخت کې چې دا اور لګېدلی دا موږ په خپل هېواد کې خصوصا په ځنګلي سیمو کې هغه سیمې چې هلته دغه همیشه بهار ځنګلونه موږ درو، نو په دوی کې دا بادونه ډېر کم وو په پخوا وختو کې. فقط موږ باد په دې وخت کې د اوړي په وخت کې د بادغیس نه چې بادخیز ورته وایي له هغه نه شروع کېده ده تر هلمند کنداره پورې به راسه دا بادونه موږ رودل دې درې میاشتو لپاره، ولی اوس دغه د بادو شدت په نور ولایتو کې هم محسوسېږي.
په دې اړه د چاپیریالي مسایلو له پوه عبدالولي مدقق سره بشپړه مرکه وروسته په خبرونه کې درته خبرو.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر لوید آستن ویل ویډیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټک کړي. دا خبره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د یوې غونډې د پرانیستلو په مهال وکړه او زیاته کړه لویدیز د روسیې پر ضد د اوکراین له جګړې سره د مرستې په اړه خپلې ژمنې ثابتې کړې.
موږ په جګړه کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ملاتړ زیاتو او په ګډ کار د اوکراین مرسته کولای شو چې د روسیې د ظالمانه یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي.
شاغل آستن په بروکسل کې د اوکراین د ملاتړ په باب د سباندې 15 هیوادونو په غونډه کې غوښتنه وکړه دا غو ظرفیتونو د برابرولو لپاره چې اوکراین د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري کلکه اراده وشي. دا ناسته د ناټو په مرکز بروکسل کې د دغه تړون د دفاع وزیرانو له غونډې سره هم مهاله پیل شوه. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له اوکراین سره د هیوادونو د مرستې مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تسلیمېدای نشي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی د سیشن بی پر خپل ملت ته په یوه وینا کې له لویدیځ څخه د وسلو په تیره بیا د دفاعي توغندیز سیستم د ورکړې غوښتنه وکړه. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل متحدان د درنو وسلو په شمول اوکراین ته هغه وسلې ورکوي چې دا هیواد ورته اړتیا لري. د زیاته کړه زلنسکي ته به په مادرید کې د ناتو په سرمشي کې د ګډون لپاره بلنه ورکړل شي. د مادرید غونډه د روان جون په 1 ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل درېنیمې میاشتې وسی. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې صنعتي سیمه ونیسي.
د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د برېښنا او تیلو د مصرف د کمولو په خاطر له دولتي کارکوونکو غوښتي دي چې د جمعو په ورځو له کوره انکار وکړي. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د لګښتونو د کمولو هڅه کوي. تر دې مخکې د پاکستان د کابینې یو غړي احسان اقبال پر خلکو غږ کړی و چې لږ چای وڅښي څو د چای واردات کم شي او اسعار وسپمول شي. د انفلاسیون د زیاتېدو او د ونډو د ارزښت له کمېدو سره په نړۍ کې د مجازي پیسو ارزښت مخ په کمېدو دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د تیر کال له مخې له د تیر کال له منې څخه تر اوسه پورې د مجازي پیسو ارزښت څه باندې 15% لوېدلی دی. د نړۍ تر ټولو د مشهورې مجازي پیسې بیټ کاین ارزښت د سیشن بې په ورځ تر $21,000 ټیټ شو. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د بیټ کاین ارزښت $18,000 ته رسیدلی و. په مجموع کې د مجازي پیسو د بازار ارزښت چې د تیر کال په نومبر کې $3 تریلیون و اوس $1 تریلیون ته راټیټ شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې مو په افغانستان کې په یو شمیر ځنګلونو کې د ورستیو لګیدلو او رونو په باب چې آیا هغه د اقلیم د بدلون زیږنده ده د چاپیریالیز مسایلو له یو پوه سره مرکه کړې خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. کاناډای ګلوب ان میل ورسپانې له افغانستان د هغو افغانانو د ایستلو ستونزو ته پام اړولی چې له کاناډایانو سره یې کار کړی دی. ګلوب ان میل لیکي د دغو هڅو په وړاندې یو خنډ د کاناډا د ترهګرۍ ضد قوانینو رامنځته کړی دی. د ورسپانې په لیکنه یو شمیر ټولنې مرستندوی بنسټونه او پخواني کاناډایي پوځیان هڅه کوي چې هغه کسان له افغانستانه وباسي چې په دې هېواد کې د کاناډا له پوځي او ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره همکاري کړي، خو دغه هڅې په دې خاطر له خنډ سره مخامخ شوي چې د کاناډا حکومت په جدي توګه د ترهګرۍ ضد قوانین عملي کوي. په ګلوب ان مایل ان میل کې وړاندې لولو غیر دولتي سازمانونه وایي چې د جګړې د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي قانون د دې سبب شوی چې دغه خیریه بنسټونه ونشي کولی چې له افغانستان له دغو کسانو د ایستلو لپاره لومړني شیان وپیري. د ګلوب ان میل په لیکنه د کاناډا د عدلي وزارت او د دې هېواد فدرالي امنیتي ادارې د ترهګرۍ ضد قانون په جدي توګه تطبیقوي چې دا پر خیریه ټولنو او پخوانیو کاناډایانو پوځیان کاناډایي وبخې پوځیانو فشار راولي چې له دغو قانون سره سم عمل وکړي او هغه د دې سبب شوی چې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ افغانانو تخلیه له جدي ستونزو سره مخامخ شي. خو د کاناډا د کډوالو د چارو وزارت ویلي چې د 40,000 افغانانو چې له کاناډایانو سره کار کړی د ایستلو په ژمنه ولاړ دی او د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې له کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي له 10,000 زیات افغانان کاناډا ته رسېدلي دي. امریکایي لاس انجلس ټایمز ورسپانه هم ورته موضوع ته پام اړولی او امریکا ته د افغانانو د لیږدولو او د کډوالۍ د ویزو په اړه لیکي. د امریکایي چارواکو له څرګندونو او هغو اسنادو چې دې ورسپانې کتلي ښکاري چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سیشن بی په ورځ له تروریزم سره د تړاو په تور د افرادو په نښه کول یو څه نرم کړي چې له مخې به یې اوس ډاکتران، انجینران او نور افغانان چې له طالبانو سره د ارتباط لرلو ته اړ کړی شوي وو د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو چانس ولري. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ځنګلونو کې له وروستیو لګېدلو ورونو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا دا د اقلیم د بدلون نښه ده؟ د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقیق وایي له نړیوال اقلیمي بدلون څخه افغانستان هم مستثنا نه دی او په ځنګلي سیمو کې دغه اورونه، وچکالي، د اوبو کمیدا او نورې ښکاره بېلګې دي. په دې اړه مې له ښاغلي مدقیق څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې په هغو سیمو کې چې اورونه لګېدلي د سیمې د اوسیدونکو په خبره د پراخېدو یو علت تون بادونه دي، آیا دا هم د اقلیم د بدلون نښه ده؟
دغه په ځنګله کې د اور لګېدل دوه عوامل لري، په طبیعي شکل باندې هم صورت نیسي او په مصنوعي شکل، یعنې د انسان په واسطه یا بعضې نور عوامل هم کېدای شي چې په هغې کې د انسان لاس وي، دا اورونه منځته راځي په ځنګلو کې. مګر کوم شی چې د تشخیص وړ خبره اوس ده، هغه دا ده چې په ډېر سیستماتیک شکل باندې، په منظم شکل باندې، کله یو ولایت کې کله بل ولایت کې د اورونه لګېږي منځته راځي. په طبیعي شکل چې اور لګېږي، خو هغه طبیعي ده چې کله چې په هوا کې رطوبت کمیږي، په عین وخت کې په خاوره کې رطوبت کمیږي، او د دې عامل دا ده چې کله د کال په جریان کې چې هوا ګرمه شوله، خصوصا د اوړي په وخت کې، دغه نسبتي رطوبت هم د هوا او هم د خاورې د ډېر ټیټ ده. د دې سره په خوا کې هغه بوټي چې ورته موږ یو کلن بوټي وایو، لکه د وښو په شکل باندې چې هر کال شنه کېږي او بالاخره په یو څو میاشتې وروسته هغه وچېږي، نو دغه بوټي هم وچ وي او دغه زمینه ډېره زیاته مستعده وي کله چې د لمر وړانګې راځي د ځمکې په سر باندې، او بالاخره باعث د بعضې اشعو کېږي او تشعشعات او دا اورونه منځته راځي او دا په طبیعي شکل لګېږي او بېرته طبیعي شکل باندې له منځه ځي. اکثر انسانان نه وي، خو په مصنوعي شکل باندې دغه اورونه چې زه اوس ګورمه، د تا پوښتنې ته ځم چې په دې کې زه د اقلیم د بدلون اثر مستقیما وینم. په دې کې دلیل هم دا ده چې اکثره په دغه وخت کې چې دا اور لګېدلی ده، موږ په خپل هېواد کې خصوصا په ځنګلي سیمو کې، هغه سیمې چې هلته دغه همیشه بهار ځنګلونه موږ درو، یا د ایورګرین چې ورته وایي، نو په دوه کې دا بادونه ډیر کم په خو وختو کې فقط موږ باد په دې وخت کې دیوري په وخت کې د بادریت نه چې بادخیز او توای لغنه شروع کیږي د پر هلمند او قندار پورې براسته د بادونه موږ درلودل دي درې میاشتې لپاره ولې اوس دغه بادو شدت په نور ولایتو کې هم محسوسیږي نو کله چې ور لګیږي په ځنګل کې طبي خبره ده چې د اور د خپرېدو او د سرایت عمده عامل موجود د باد ده نو دغه بادونه خصوصا په هوا کې دغه نوسانات او په د ورخ سیر کې یا په وخت نا وخت ورختونه او سیلابونه دا ټول مستقیما تړاو لري د اقلیم د بدلون سره.
مدخخ صاحب تاسو خو د اقلیم د بدلون یادونه وکړله، دغه راز د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې سخت وچکالی ده، د اوبو سطح هم ډیره ټیټه شوې ده. آیا فکر کوئ چې مخکنیو هغه وچکالیو ته په پام دغه وچکالی به موقتی وي او که به ډیر دوام وکړي؟
ډیرو وچکالیو ته په پام سره زه ګمان کوم چې دا وچکالی هم دوام کوي، ولې کله کېدای شي کمه کله زیاته. دغه دوران پسې زه تصور کوم چې احتمالا 15 تر 16 کلو یا شاید تر 20 کلو پورې په بار کې ونیسي چې وچکالی دوام وکړي. خو خیر موږ شدید وچکالی ته لاندې داخل شوي، مونته د نورمال کلونو د ورخ نه لرو. موږ به د تیرو کلو کې او شاید آینده راتلونکو کلو کې هم موږ نورمال د ورخ کلونه ونه لرو. نو دا باید د دې ګرځي چې مختلف اقلیمي او چاپېریالي ستونزې رامنځته کړي، لکه دا اوس موږ تاسې په هېواد کې د ځنګلو کې د اور لګېدنه ده، یا په مجموع کې د زراعت کې د زیانونه دي چې خلکو ته متوجه دي. او د دې سره په خوا کې کله چې دا په ځنګلو کې یا په طبیعت کې دا بدلونونه راځي، نو دا په ټوله کې دغه وحشي ژوي په مجموع کې زیات متاثره کوي. نو مستقیما دا اثر لري او دا وچکالي د ګمان کوم چې شاید دوام وکړي په راتلونکي کې هم.
کراش دې موضوع ده چې اوس یوازې د اقلیم د بدلون